دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې شمشاد راډیو ټلویزیون دوه ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د استخباراتو ادارې په مستقیم امر وتړل سو. دغه مرکز د جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 په یو بیان کې وویل چې دا ټلویزیون په دې تورن سوی چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او پاکستاني سرتیرو ترمنځ وروستیو نښتو او په افغانستان باندې د پاکستان بریدونو ته په سمه توګه پوښښ نه ده ورکړی او د پاکستان پر وړاندې د طالبانو د حکومت د دریځ او د دوی د اقداماتو دفاع نه ده کړې. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې شمشاد راډیو ټلویزیون یوه خصوصي رسنۍ ده چې 40 کاله وړاندې د فضل کریم فضل په پانګونې په کابل کې تاسیس او فعالیت یې پیل کړ. د طالبانو حکومت په رسمي ډول د شمشاد راډیو ټلویزیون د فعالیتونو د ځنډولو یا بیا پیلولو په اړه څه نه دي ویلي، خو دوی وړاندې تل ویلي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونو ملاتړ کوي. شمشاد راډیو ټلویزیون د یکشنبې په ماسپښین د اکتوبر په 19 اعلان وکړ چې له یو ځنډ وروسته یې خپرونې بیا پیل کړې دي. د راډیو ټلویزیون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به خپل رسنیز فعالیت ترسره کولو لپاره دوام ورکړي او هڅه به وکړي چې د هیواد حاکمیت ساتنې، د ټولنې د بېلابېلو برخو استازیتوب، د خلکو هیلو او د طالبانو د حکومت قناعت حاصلولو ترڅنګ د مسایلو ته پوښښ ورکړي او ملي ارزښتونه رعایت او ملي ګټو ترلاسه کولو ته هڅه وکړي. په خبر پاڼه کې پرته له دې چې د خپلو خپرونو د ځنډولو لامل ووایي، دوی زیاته کړې چې شمشاد راډیو ټلویزیون به خپلو فعالیتونو ته د پیاوړتیا، کیفیت ښه کولو او د خپلو خپرونو د بیا پیلولو لپاره اړین اصلاحات پلي کولو لپاره اړین ګامونه پورته کړي. وړاندې راغلي چې د کارکوونکو د ظرفیت لوړولو سربیره د پروګرامونو او خپرونو کیفیت لا ښه کولو لپاره به روزنیزې او مسلکي دورې هم برابرې سي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان د شمشاد راډیو ټلویزیون د خپرونو بیا پیل یو مثبت ګام بولي، خو وایي چې د دوی له اعلامې دا څرګنده ده چې دې رسنۍ د واکمن نظام له فشار وروسته موافقه کړې چې خپل نشراتي محتوا د طالبانو د حکومت د غوښتنو مطابق وړاندې کړي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
در اعلامیه به صراحت دیده میشه که راډیو تلویزیون شمشاد بر سر فشار
افغانستان کې رسنۍ له تیرو 4 کلونو څخه زیاتې مودې راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شوي چوکاټونو او مقرراتو سره سم تر څارنې لاندې فعالیت کوي او د دې بنسټونو په وینا یو شمیر رسنیو خپل فعالیتونه بند او یا یې محدود کړي دي. ځینو خبریالانو او د رسنیو مدیرانو هم وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د محتوا په اړه د طالبانو د حکومت له غوښتنو بېلابېلو لارښوونو سره مخ شوي او د دوی په خبره دې وضعیت په افغانستان کې په خپلواکه توګه د معلوماتو رسولو او د خبرونو د آزاد جریان بهیر اغیزمن کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم د خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار او کړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د افغانستان په غتیز کونړ کې ځینې زلزله ځپلې کورنۍ وایي خزي او ماشومان په بیلابیلو ساریان تانی او تنفسي ناروغي اخته شوي. دوی وایي تر خیمو لاندې په سختو شرایطو کې اوسېږي او د ژوند هیڅ راز لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او زلزله ځپلی محمد اسلام دی چې زلزلې درې مینه اخیستې او اوس خیمه کې د اوسېدو له امله یې ماشومان او د کورنۍ ښځینه غړې په بېلابېلو ساري او تنفسي ناروغیو اخته سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
خرابی
د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی سبحان الله هم ورته شکایت کوي او وایي چې هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاو ته دای کورنۍ او ګڼ کلیوالې چې د زلزله ځپلو په کمپونو کې میشتي لاسرسی نه لري. دای وایي ماشومان یې په سینه بغل او شدید اصالاتو اخته دي.
دلته چې هوا ورځ تر بلې نورم په سړېدو ده، دا خیمې چې دي نور د اوسېدو نه دي، ورځ تر بلې چې د ساري ناروغۍ زیاتېږي، ډېر ډېر مشکلات لرو. ډېر کې چې دی نور د اوسېدو لپاره داسې یو ځایونه امکانات نشته دی، مطلب دا جمعه په دې کې تېر شي. موږ د معجزاتو نه چارواکو نه دا هیله کوو موږ ته داسې یو سرپناه برابره کړي چې مطلب دا آینده جمعه را روان دی چې دې کې چې موږ په کې دا جمعه لږ په سکون تېر کړو، لږ په آرام تېر کړو. موږ دلته هېڅ نور نه لرو، ورځ تر بلې دا ناروغۍ
دا کورنۍ داسې وخت د ناروغیو او امکاناتو د نشتون شکایتونه کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ځینو سیارو کلینیکونو روغتیایي ټیمونه او ډاکټران هم ورته وضعیت مطرح کوي او وایي په داسې حال کې چې په کافي اندازه روغتیایي اسانتیاوې په واک کې نه لري، په ورځ کې ورته لسګونه ناروغان مراجعه کوي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه کې زلزله ځپلو ته د جوړ شوي کمپ یو روغتیایي کلینیک ډاکټر مسعود کمال صافی ازادي راډیو ته وویل
بل د نوی خیمو یا خلکو ته د کورونو د جوړېدو مشکلات دي. کومې خیمې چې دي دغه چې دي اوس مهال د ماشومانو یا د ښځو زنانو د اوسېدو لپاره مناسب نه دي، ځکه دلته یو تعداد ناروغۍ چې دي ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، لکه سینه بغل، زکام، دا ناروغۍ. اما موږ ته په ورځ کې سل، یو سل شل، یو سل دېرش، په اوسط ډول سل مریضان یوازې زموږ کمپ ته مراجعه کوي چې زیاتره ماشومان او ښځې وي، چې دا زیاتره ماشومان یې په ساري ناروغیو یا په سینه بغل او زکام مني.
د دغې ولسوالۍ چلا سیمه کې د یو بل روغتیایي سیار مرکز ډاکټر غفران الله صفای هم ورته خبره کوي او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې د روغتیایي امکاناتو برابرولو کې مرسته وکړي.
ماشومان ناروغان دي، اسالات دي، لکه د سیوبو نشواله دي، د تشنابونو نشواله دي، نشته هغه ساحې لرې ساحې دي، په هغې کښې امکانات ډېر کم دي. لومړنۍ روغتیایي خدمات وړاندې کېږي، بستر نه لري، که بستر لري نو وایي موږ ریفر ورکوو دلته چوکۍ ته. چرس لرې روغتیایي مرکز دي وګه لري، لرې ساحه ده. ورځ کښې تقریبا اتیو نه تر سلو پورې ناروغان موږ ته راځي، ماشومان هم
پکې وطن هم پکې. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف هم د اکتوبر په 15 په خپله ویبپاڼه یو بیان کې اندېښنه ښودلې وه چې اوس په زلزله ځپلو سیمو کې له 200,000 څخه ډېر افغان ماشومان د شدیدو اوبو لرونکي اسهال او اوبو څخه رامنځته کېدونکي نورو وزونکو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یونیسف په خپل بیان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په حواله ویلي وه چې دا ناروغۍ له یو څخه تر 950 میاشتنیو د ماشومانو د مړینې دریم لوی لامل دی او هر کال نړۍ کې له 50 کلونو کم عمره 400,000 ماشومان وزني.
د ازادي راډیو لاره تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروي.
تنکای زلمی ساغر محبوبی هغه هنرمند دی چې اکارډیون غږوي او سندرې وایي. هغه لالاس کلن نه و چې هنرمندو ګوتو یې غږول پیل کړل او ډیر مینهوال پیدا کړل. ساغر چې په جرمني کې اوسیږي وایي ورور یې هم هنرمند دی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې له ده سره همکاري کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په ډیرو تنګیو ګوتو غاګول شوې د اکارډیون نغمه. ساغر محبوبی غاګوله، هغه چې 14 کلن دی خو په خبره اکارډیون غاګول او سندرې ویل یې لا 10 کلن شوې نه و چې پیل کړی و.
له اته کلنۍ نهه کلنۍ مې اکارډیون غږول پیل کړل. استاد مې درلود، مور او پلار مې ولیدل چې زه اکارډیون غږولو سره مینه لرم، دغه شان سندرو ویلو سره، نو ماته یې استاد
ونیو. بعد ما وصات گرفتم.
ساغر محبوبی وای ورور یې سیار محبوبی چې 14 کلن دی هم غاړی هنرمند دی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې ورسره همکاري کوي. دواړه ارواښات قسیم جوادی روزلی، خدای اوس د اکارډیون برخه کې زده کړې له تنین هنګ نه کوي. د جرمني په دوسلدورف کې میشت افغان د تنکیو عمر هنرمند چې د همدې هیواد زوکړی هم دی، که څه هم دا مهال د ښوونځي زده کوونکی دی خو خپل هنري پروګرامونه هم مخته وړي. وایي له جرمني سربیره په هالند او لندن که هم کنسرتونه ور کړی دی.
موسیا جان همچنان د انګلستان د شارل لندن کنسرت.
موسیا جان د انګلستان په لندن ښار کې هم کنسرت ور کړ. شاوخوا درې کاله مخکې د احمد صاحب د کلیزې په مناسبت. دغه شان تیرو کلونو کې مو بیا دا ورځ د هالند په روترتام کې ونمانځله. هلته مو ډېر ښه کنسرت درلود. ټکټونه ډېر شر او ډېر مخکې خرڅ شوي وو.
ساغر وای ارواخه د احمد زایری ډیر خوښیږي ځکه په خبرې ښه سندرغاړی او اکارډیون غږوونکی و. دی وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې څو ځلې افغانستان ته تللی او هلته یې هم هنري پروګرامونه کړي دي.
موسیا جان خوشبختانه شکر بګم.
موسیا جان له نیکمرغه شکر باید وکړم چې خدای پاک موږ ته د امکانات راکړ چې څلور ځله افغانستان د نږدې وکړو. له خپل خواږه وطن نه ډېرې ښې خاطرې لرو. وروستی ځل فکر کوم که تېروتی نه وم، 2020 کال وو چې کابل ته ولاړو چې هلته تلویزیونونو موږ مېلمانه کړي وو او افغانستان کې مو ښه پروګرامونه ثبت کړل.
برنامههای خوبه د افغانستان ثبت کړیم.
ساغر محبوبی وایي په ټولنیزو رسنیو کې ډېر کسان تعقیبوي او خوښوي. نو وایي ځکه دی او ورور یې هڅه کوي چې راتلونکي کې هم خپلو مینهوالو ته ښې هنري ډالۍ او سندرې ولري.
آرزوی موسیا جان د آینده خاتمی بود.
زما موسیا جان هیله به دا وي چې په راتلونکي کې انشاءالله په نویو او خوشحالونکو سندرو سره خلق خوښ وساتو. که څه هم موږ یولس پارچې خپلې سندرې لرو، خو ډېرې سندرې به په ویډیویي بڼه او عالي موسیقۍ سره دوستانو ته وړاندې
کړو.
ساغر داسې مهال د موسیقۍ په برخه کې د اروپایي هیوادونو په سټیجونو او سالونونو کې خپل د تنکي زلمیتوب هنر نندارې ته وړاندې کوي چې په هیواد کې په موسیقۍ بندیز دی. له رسنیو سندرې نه خپرېږي. د خوښي محفلونو کې ټنګ ټکور نشته او ان عام خلک او موټر چلوونکي هم وایي طالبان یې د موسیقۍ اوریدلو ته نه پرېږدي او ورته وایي موسیقي حرام ده.
څېړونکو د کینیا په شمال کې د یو ډول انسانانو فوسیلونه موندلي چې په تکاملي پړاو کې وو او شاوخوا 2 میلیونه کاله پخوا یې ژوند کاوه. جزئیات په دغه رپورت کې.
څېړونکو د کینیا په شمال کې د تورکانا جهیل ته نږدې د پرنتروپوس بویسی په نوم د پخوانیو منقرض شوو انسانانو د یو خپلوان د لاس او پښې فوسیلونه موندلي دي. دا فوسیلونه شاوخوا 1.5 میلیونه کاله پخوانی دي او ښیي چې د انسانانو دې پخوانیو خپلوانو په بشپړه توګه په دو پښو تګ کولی شوی او هم د وسایلو د نیولو او احتمالا د ډبرو په څیر د وسایلو د جوړولو وړتیا درلوده. تر دې مخکې د دغو انسانانو چې ویل کیږي د 2.3 میلیونه او 1.2 میلیونه کلونو تر منځ د افریقا په ختیځه برخه کې ژوند کوو. د کوپړۍ او غاښونو پاتې شونې موندل شوي وو چې څېړونکو ته یې بڼه ډېره روښانه نه وه، خو د هغوی د لاس او پښو د هډوکو نوي موندل شوي فیصلونه تر ډېره دا روښانوي چې دغه انسانان د تکامل په کوم پړاو کې وو. د پرنتروپوس بویسی په ګډون د انسانانو د دغه تکاملي نسل څلورو ډولونو هغه مهال په دې سیمه کې ژوند کاوه او نږدې د تکامل په یو پړاو کې وو. د رويټرز په وینا په هغه څېړنه کې چې تیر کال خبره شوې ویل شوې چې پرانتروپوس بویسیا او بل ډول هومو ارکټوس خپل نخې نخانی د کوبي فورا په خټین جهیل کې پریخي چې د دوالو ډولونو ترمنځ د اړیکو او ریسرچونو لپاره د هغوی ترمنځ سیالي په اړه په زړه پورې پوښتنې راپورته کوي. عمومی باور دادی په داسې حال کې چې هومو مغز ته په انکشاف ورکولو او د ډبرینو وسیلو په جوړولو کې مهارت درلود چې دوی د اقلیم له بدلون سره د تطبیق وړ ګرځول. پرانتروپوس بویسی د غذایي رژیم ماهرینو چې تمرکز یې په نباتاتو په پای کې د پرانتروپوس نسل له منځه لاړ او له دې سره یې تکاملي پړاو ختم شو.
د زموږ د اڅګزو د دوبی ټاټوبی هغه د سپین بولدک ولسوالی او د ژمی ټاټوبی می د چمن ولسوالی ولا موږ راڅرګزی د دیورن کرښه پر دواړو لورو باندې ځکه لرو ژوند یې جدل یې مو پر ول سم پر ورینو لسو د شپته د سپین بولدک په ولسوالی کې بیا زموږ نیکه په جولای 1919 کې چې امیر امان الله خان د خپلواکۍ اعلان وکړي زموږ نیکه د چمن د خواسه واوښت دورې بیا جنگ شروع کی د سپین بولدک د لورې پر دې خوا باندې بیا نو نه دی تللی. بیا په 1918 کې زما پلار او اکا بیا برته خپل دې لورې ته را واوښتله. زموږ دوه کاګان دورې بدلې. لومړنی زده کړې مې تر پنځمه پورې په چمن کې بیا په 1940 کې ګلستان ته رالو. دلته زموږ مزکی وی دلته می لسم ټولګي یا جماعت لوستې دی ویلې مې دی. بیا می د کوټه په ساينس کالج کې بي سي کړې ده څوار لسم یا لیسانس. بیا می د کوټه په پونتون کې چې بلوچستان یونیورسيټي ورته ویل کېږي هغه کې می په نباتاتو کې ماسټري کړې ده ایم ایس سی بوتني. درې درجې می د نس ذکر کړې ده د قران تفسیر وو حدیث وو او ترجمه مم کړی ده. پر افغانستان زیات کار کړی دی مسلسل د درو پنځو کار.
تاسو ویل چې نباتات هم لوسی دي بیا لیکوالۍ ته ولاړې نور کارونه پیل کړل په خپل څنګه کې مولي کارونه کو.
دلته دا سوال چې د ثور کودتا زموږ پر موهیت یا چاپیریال باندې سخت اغیز وکړي. زموږ خپل کورنۍ اغیزمن نسوله. زما د اکای وزوی د اسدالله خان په نامه د وسو ورک دی. نو دغه بیا زموږ کور یو رقم په 1928 وروسته د جهاد په مرکز بدل شو. زموږ خلکو جهاد کاوی بیا د جهادي مشرانو تګ و راتګ زموږ کور سیمې ته کېدی. بس دغه اغیز را باندې وسو دغه د مخم زمر تا ګورا تا بو د خو ما در ټول چې می خاندان دوری و می دلی و نباتات خو ما نه وخت ما شکی وک په 1900 ته واټ یک او دا اغیز ما پر زین باندې د افغانستان د تاریخ د دې د ال حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې زمر تا ګورا تا جشن او نوروز دې ته کېدی. از مر د جمی او د دوی رخصت یو وخت ورنه مر دوری په کندهار کې د کا کر په شهرینو کې تیرول. نو هغه اثر خامخا انسان دی هغه اثر لویږي. نباتات خو نو اوس دی دا د یو د رو د خوشحالۍ دپاره یا د رو د تسکین دپاره د ادبیات او د مادي ګټو دپاره نباتات زمینداری د زما هغه کم مسلک چې زما دی هغه بیا په مځکه باندې پلی کړی دی مادي ګټه جناخم او د روحاني تسکین دپاره مې لیکنه خپل کړی ده د لیک لوسلار خپل کړی
شا. یعنی د دې معنا دا ده چې د ځینو خلکو غوښتنې چې یو مسلک ووایي یو څنګه ولولي بیا هیڅ استفاده ترې ونه کې تاسو داسې نه یاست تاسو عملا استفاده ترې کوئ. ستاسو په آثارو کې یو هم د افغانستان پیشلیک دی پیشلیک په وبولو دی څو لسیزو پیشمو تو جلدونو کران غشتی دید که پدی عرض مشاوردون که تا معلومات ورکی
یو وقت مزموجو دا عبدالله خان کرزی کور چنگ پر چنگو دا امید خان کرزی پلار دا دستر بناست و ولاله که دا زمجد مشرانو سر دیر شایدی که وی پا کندار که مزموجو دا دی مزیکی سر نجدی ولار دا دی پر کرس تیاری دا لزمجد سیمه لنده کاری از بولی د نیکګانو د وخت سره د دې کورنۍ سره زموږ اړیکې وي. وخت زه د پونتون رالم یو کتاب پروت ولو د پخپل د سخت په لاسلیک باندې ما ته هدا کړی ولو، هغه د افغانستان پیشلیکو د علامه حبیبي. ما چې خپل کار او دا ته وکتل ورته والی درلودی، دا هغه د ببرک کارمل چې پی وی، نو ما هم ووډ وکړ چې دې کار ته به دغسې ترتیب ورکوم. ما د ثور د کودتا د شپې څخه د راډیو ثبت د ترانو د دې زما کا پاتمه دوره کې د ملي شورا وکیل و، نو هغه د ترک دای پیژندله، د خلق دیموکراتیک ګوند غړي دای پیژندله. نو دا د خولي خبره د دوی اوس شي څه وی دي نشته، خلکو ته به ویل او اوس به په ګلستان کې شاوخوا شنې و سپینې خیمې ووینئ، کتلیان به ووینئ، کډې به رابار شي، په زرو په لکو به رابار شي. نو دی تشویش و یو ویر ولو. د هغه شپې څخه ما د کابل ریډیو څخه دغه سب شو کړی ولو، تر 2003 کال پورې بی بی سی، وایس اپ امریکا، کابل ریډیو. د دې څخه 3600 کیسټونه ما خوندي کړي دي. بیا نو په افغانستان په اړوند هر کتاب چې زما لاسته به راتلی په انګلیسي، پښتو، دری او اردو، هغه مې لاسته کاوه. در لندنه در سنګاپوره چې ګرځېدلی یم، تقریبا زما د کتابتون د کتابونو شمېر د 4000 په شاوخوا کې دی. بیا مجلې او اخبارونه د دې څخه مې د افغانستان خبرونه را اخیستل. دا پیشلیک زما د افغانستان د 1903 څخه شروع دی، بیا تر اوسه پورې په لس ټوکه کې دی، 15000 مخ اوړي. په دې کې دوه ټوکه چاپ شوی دی او څلور ټوکه چاپ ته آماده دی. د دوو پروفریډینګ پاتې دی او دوه د نور محمد طریق دور او د سردار داود دور. دا پروفریډینګ یې شوی دی، تصحیح یې شوی ده. د نجیب، ډاکټر نجیب الله او د دغه د ببرک کارمل د دور خالد تصحیح پاتې ده. دا نور هم پخته یم اووم ټوک چې دی، هغه د 1900 د 2000 لومړي څخه شروع کیږي، د 2000 څخه شروع کیږي د 2009 کال پورې، هغه هم پروف ریډینګ پاتې دی. دا نور درې جلد باندې کار روان دی.
له 2009 را وروسته بیا مو دا کار پریشه دی او که هغه مو هم لیکلی؟
نه نه، کار پر شروع دی، لیکلی مې دی، دغه دی ترتیب نه دی ورکړی. د 2009 څخه د 2014 پورې یو ټوک دی، د 2014 څخه د 2020 پورې بل ټوک دی، د 2020 څخه بیا تر اوسه پورې دوام لري.
تاسو په دې کتاب کې یا په دې پیشلیک کې کوم می پیش را اخیستی دی؟ ځکه چې یو وخت خالی جګړې وي، بیا نور تغیرات راغلل، آیا صرف د جګړو او د چاودنو پیش دی او که نور مسایل هم شته؟ پکې
زما چې وسوي دي د افغانستان په اړوند می کمرکه ده، کده ترکی یو خبر دی. په دې کې نو د افغانستان د کلنۍ څخه هم استفاده کړی ده، د اخبارو څخه هم کړی ده، د کتابو څخه هم کړی ده. یوازې مې دغه پورې د جګړو پورې نه دی محدود کړی، خو جګړې خو پر هر خبر باندې جګړه غالبه ده. د اوسه پورې دا چې ما تا ورته ګورو، د 1900 څخه بیا تر اوسه پورې هغه ایډلاینونه چې دي، سرلیکونه چې دي، د باندنیو او د کورنیو میډیا، هغه افغانستان دی، هغه سې توده لوبه ده، روانه ده. نو دغه یو مجبوري ده، که نیم چې لاسته راغلی هر خبر دی هغه مې تحلیل کړی دی، په اختصار او په جامعیت مې ورکړی دی.
فکر نه کوئ چې په وروستیو کلونو کې داسې موضوعات چې مهم وي د افغانستان په اړه ډېر شوي دي نسبت تر 2000 کال مخته؟
دغه دوه دورونه د 2000 لومړي څخه نیولې، بیا تر 2020 پورې د ناټو تون په افغانستان کې او د شوروي اتحاد نکلن پیر په څه کم، دا خو نو دواړه سخت وختونه ول په افغانستان کې، دغه ډېر ارزښت لري په معاصره پیړۍ کې.
د پیشلیک تر څنګ نور مو د لیکوالۍ په برخه کې څه کار کړی دی؟
ما شاوخوا 50 کتابونه لیکلي دي، کار مې پر روان دی. د 1500 شاوخوا کې خپاره شوي دي. په هغو کې یو کتاب زما افغانستان او لویدیځوال، هغه د 150 په شاوخوا کې مې لویدیزوال چې د افغانستان پر د معاصر تاریخ باندې معاصر به زه داسې ورته ووایم د سردار داود یا د ثور تر کودتا وروسته چې لیکنې پر افغانستان شوي دي د هغو پر ژوندلیک او د هغو پر اثارو باندې مې کتاب لیکلی دی افغانستان او لویدیزوال. او بل مهم کتاب چې ما ډېره خواري پکښې دی د هندوستان د پسې تللی یم هغه افغان ملت په نامه دی. ملت دغه ګوند نه افغان ملت ګوند نه دی افغان ملت قوم او دین چې سره یو ځای شي ملت چین جوړېږي. د افغان ملت په نامه مې کتاب دی چې لومړی پښتون واکمن په جنوبي پنجاب کې د شیخ حمید لودی په نامه دی زر کاله د مخ دغه ځای سمرا خصې دي بیا نو در دا اوسه پورې بیل پیرونه پکښې کې دي. بل مې د افغانستان سیاسي تاریخ تاریخونه په څو ټکو کې لیکلی دي. د افضل خان د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دي. د سلطان محمد طلایي د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دي. د هغه بعد افغانستان په خلکواکي کې افغانستان په خلک نو بیا پرچم او خلک دواړه دي. او د هغه بعد افغانستان په مجاهد واقعي کې چې دوه پیر دي یو د مجاهدینو دي یو د طالبانو دي. په مجاهد واقعي کې او په طالب واقعي کې نو بیا افغانستان په ډیموکراسي کې چې د امریکایان دلې ول پر دې باندې مې دغه لیکلې دي. نو داسې بیل بیل کتابونه دي راغه مې لیکنې کړي دي. د افغانستان پر اوبو مې لیکلې دي کتاب.
تاسو دې او افغانستان په اوبو هم ویل چې کتاب ملیکلی دی که نورې توضیح کوي چې افغانستان سیندونه هم تشریح کړي دي یا د اوبو سرچینې هم توضیح کړي دي.
و حوزې مې دغه کړي دي. د افغانستان خو دغه دوه مهم غرونه دي یو دغه دی کوی بابا دی او بل کوی هندوکش دی. د دغه پنځو شپږو بهاندو سیندونو اوبه د دغه دوو غرو څخه سرچینه اخلي. پر هغه باندې ما عدد شمار مې لیکلی دی. پر هغه مې دغه نظریه ورکړې ده که د افغانستان دغه اوبه معار سي په لس کاله کې افغانستان په خوړو کې په برېښنا کې نه دا چې خودکفیله به سي بلکې هم به وارداتي برېښنا او هم به خوراک صادروي ګاونډیو ته یا نړۍ ته. ولې و هر سیند ته د د د ډیمو ظرفیت شته و هر سیند ته د دښتونه شته چې اوبه یې مهار سي. لکه اوس د آمو سیند ته چې کوشتېپه سیند را وخوت د کوشتېپه تقریبا یولس لکه جریبه مځکه خړوبولی سي. په څلور ولایتو کې دوه سوه پنځه اتیا کیلومتره اوږدوالی لري. دغسې د هلمند سیند که راواوړي د کندهار پر سیند باندې دا ځي د ژړې دښت سیند جلا کېدای شي. دغسې د کونړ سیند دی. دا د کونړ سیند د کونړ خلک زه دا اوس تللی وم ډېر د غربت سره مخامخ خلک دي. نو دا اوبه که چیرې مهار شي دا د کابل سیند دی. دا د کابل په سیند الیشنګ و الینګار و پنچیر و دا ګرده ګډېږي. دا که مهار شي پر دا دښتو باندې دښتونه پراخ دښتونه لري. د لغمان په برخه کې لري. د جلال آباد ننګرهار په برخه کې لري. نو دا سم مدیریت غواړي. په افغانستان د جنګو د کبله اقتصاد وران دی او هغه مسلکي خلک یا کدرونه هغه نسته یا مړه کړل یا وتلي دي د هېواده. نو داسې مشکلات شته. مواقع ډېرې دي. چانسونه یې ډېر دي هم په اقتصادي ډګر کې هم په علمي ډګر کې.
لیکوالۍ تر څنګ ځمکې د پاللو تر څنګ نور څه کوئ؟ وخت په څه شو تېروئ؟
د شپږو اوو و زموږ د شپږو اوو پښتو څخه د زموږ خاندان کور د سیمې یا د قبیلې د دې امین کور دی. نو زموږ د کور په هر غړي چې څوک یو جوړه یو د خیر کار پره بولي هغه ته رجوع کوي. بیا موږ ورځو که هغه د بدۍ په شکل کې وي که دنیاوي تقسیم د یو کورنۍ په مابینځ کې وي که د مځکې جنجال وي یا بله دی مسله وي بیا په هغه کې کومک ورسره کوو. د خلکو ته دلې هم زموږ کور خلاص وي دلې خدمت کوو او که دورې د ورتګ ضرورت وي دورې ورځو. بس بیا مې بل شغل دغه
دشه نو د پدې کې او داسې تاسې سفرونه هم ډېر کړی دي حتما کومه جالبه خاطره لري کومه ښه قصه
خاطرې خو د ژوند ډېرې دي ما په ژوند کې یو ستر ارمان درلودی مال خدای به دی وخت هم راولي چې افغانستان آزاد سي شورویان ماته وخوري او تا یو څوک ور دعوت کړي ته ورسې غونډې یا سیمینار ته هلته پر سټیج ودرېږي نو به څه وایې خدای پاک دا وخت راوستی 15 فروری 1999 و زما و حبیب الله رفیع صاحب دعوت کړلو دی د پېښور زه د کوټې څخه په سپینزر هوټل کې د روسي عسکرو د ستنېدلو په مناسبت سیمینار ولو سپینزر هوټل ته چې ختلو د لورو چټک بیرغ د شوروي اتحاد دا په زینو کې خورولو خلک پر ختله نو چې ورلو هلته تقریبا د 2500 په شاوخوا کې د درې هیوادونو سفیران د علومو د اکاډمۍ د پوهنتون استادان او د افغانستان لیکوالانو د ګرده ناست ول دا سیمینار ولو د سیمینار مشرتوب علامه عبدالشکور رشاد کاوه چې ما ته یې بلنه راکړله بیا زه ولاړ شوم ما ته هغه دغه ارمان را په یاد شولو چې که خدای دی موقع راوستل ته به څه وایې ته به اوښکې تویې ډېر د اضطراب دغه و خوشحالي وه داسې خوشحالي وله چې ما یې ارمان درلودی خو بدبختانه هغه درخته چې موږ روزله چا په فکري ډول روزله چا په یون روزله چا په خولو روزله هغه ارمان نه و خاطی افغانستان بیا په جګړو بالاخره په یو دویم مشغال بدل شو بس اوس په خدای تخواس کوو ښې خاطرې مې دا دي دا اوس د تللی یو مدوري افغانستان ته وګرځېدمه ډېر وګرځېدمه در کاپیسا څخه د کونړ د راخي ولسوالۍ د انګامو پورې وګرځېدم د څېړنې په برخه کې هم وګرځېدم د دوستانو سره مې هم ولیدله نو افغانان سروان صاحب در خپل منځ هېڅ دښمني و بده خاطره نه لري کور چې خرابېږي اویا فیصده د دننه څخه خرابېږي چې افغانان خپله یو بل ته تن سره ورکړي هغه پښتانه وایي وایي که مشر مشرتوب غواړي که شر هم د دنیا دود غواړي څوک چې پر حکمران باید و ملت ته د مفتو ملت په سترګه ونه ګوري باید هر چاته د استعداد د وړتیا پر اساس باندې د دې هیواد په رشتو ترقي وده کې برخه ورکړي هر سړی د خپل اهل کار و اهل کار ته وسپارل شي بیا هیڅ مشکل نشته افغانان ښه ظرفیتونه لري ملي ظرفیتونه لري خو چې کار اهل کار ته وسپارل شي او امنیت دغه رقم پلی وي زه امید لرم در دې تیر شي چې دا په کوم ګوند کې و دا د کوم قومه دی دا د کوم سیمې دی باید په ګډه لاس سره ورکړي هغه افغانستان لکه پخوا چې بې پرې ولو په دنیا کې پاسپورت عزت درلودی د افغانستان پاسپورت سروان صاحب زما په یاد ډېر ښه عزت یې درلودی او د افغانستان د بچا داسې استقبال په امریکا کې سوی دی چې په دنیا کې د هیچا دومره استقبال نه کېدی افغانستان په دویمه نړیواله جګړه کې په اوله نړیواله جګړه کې د امیر حبیب الله خان په وخت کې بې پرې ولو کبر ته هغه خپله بې پرې تګلار پلی کې او اقتصاد ته او دغه سیمه شاوخوا سیمه په اقتصادي زون بدله سي زما په فکر د جنگ به ټول تو بغار سي بیا به هیڅ څوک هم نه باندنی ته د لاس وهلو موقع په لاس ورکې او نه به جګړه انتخاب کې
تاسو ویل چې په جرګو مرکو کې برخه اخلي بیلابیل سیمو ته ځي د خلکو ترمنځ جوړ کې برخه اخلي حتما به داسې کومه جالبه قصه هلته هم لرئ چې کومه لویه مسله م حل کړې وي
و دغه یوه کورنۍ و نه مې ناخم ډېره نامتو کورنۍ ده یو بس یې درلودی یو بس یې درلودی زما دپاره ډېره جالبه وله د دا بس څخه خدای پاک څلور ورونو ته ډېر شته ورکړل و عرب روپۍ ته د دې شتمني ورسېدل نو بیا یې ما ته رجوع وکړه زه ورغلم په شپږ میاشت کې مې بیا شروع وکړئ نو د دې یو لنګر ولو شپږ خونې درلودې بل یې میلمستون ولو خصوصي میلمستون څوارلس خونې درلودې نو د یوه ورور د څلور ورونو اولاده وله یو سپین ږیری کې ژوندی و دا دغه څلور د نور درې وفات شوي وله بیس چې مې ور وکړئ پس د څه مودې دا یو ځوان رالی د یو کورنۍ مشر ولاجي صاحب دا لنګر ما ته راکړه زه په کور ګډوم دا بل کورنۍ دا رالی ول دا مستون چې دی د دې یو برخه زما کور ته نږدې د زیپ کور ګډو ما دا فکر وکړ مال خدای پاکه دا یو نیم عرب بسه پر ورور باندې رسیږي او هغه شی چې دی دا ځای ته را رسولی ول سخاوت چې خوار او غریب به دا لنګر ته راتله او میلمانه به درانه و په دا مېلمستون کې اوس دی هغه شی د لاسه ورکوي دا شی ډیر زه په حیرت کې واچولم زما دپاره دا ډیره جالبه و نور خو نو د مځکو پیسې دې سوي دي د کاکړانو د لوړیانو په نه میاشت کې د 12,000 اکړو چې څلوېښت زره زرې به سي نوابزاده محبوب خان د نواب ایازکا دی زه ورسره وم موږ دا بېش وکړ یو سردار معصم خان ترین ولو نور خو نو د قتل خدای دې پریا کې نه راچی کمال یا مړانو خدای د مدعیو د مدعیلۍ خو موږ ته خدای دا یواز راکوي چې د اووه دیرشو بدیو روغې سوي دي د اوسه زما په ژوند کې چې څلور مړې کې سوي دي دوه کې سوي دي درې کې سوي دي بیلي بیلي قبیلې د ژوبه څه نیولې د لورلایي وو د دا ځایو پورې خدای پاک جوړې کړي دي د اتیا کالو د اویا کالو د پنځوس کالو زما خپله یو طریقه ده د روغو په باره کې ما ته چې د قاتل کورنۍ رجوع وکړي زه څلور اختیار ځین غواړم اول دا چې قاتل باید کفن دو چاړه ته تیار شي غاړه کښېږدي دویم زندان ته تیار شي چې مرکه وغواړي زندان ته وسپاري دی باید تیار وي دریم د وطن پرېښولو ته تیار شي او څلورم پورته د مرکې د خولې تیار شي دغه څلور واکه راکړي نو بیا موږ په مرکه کې ولاړېږو د مقتول قربانو له ورځو هغو ته خواست کوو کم سې کم چې د ده ژوند وژغورو بل هره سزا د هغو په خوښه بیا ورکوو او کپندو چاړه ته هم خلک تیار سوي دي په دا دغه کې په اتمانخیلو په دا لورلایي کې موږ قاتل ور وستئ بس وی ویل چې بس اوس موږ سلاته پرېږده بیا به بویزه بیا به بل وخت خبره سره کوو قاتل لا دی اوس په جیل کې کښېناستئ
څومره کسان دغه څلور شرطونه چې تاسې یاد کړل هغو ته غاړه ږدي
دغه وخت تقریبا یوولس داسې قبیلې و کورنۍ شته چې دغه اختیارونه را کړي دي موږ ته د دغه څلورو خبرو خو بیا د مقتول کورنۍ نه ورته تیارېږي پر ډېرو کورنۍ زه د درې کالو څخه د دوه کالو څخه موږ اخته یو خواست ورته کوو چې یو لار غوره که یوه لار یوېسه دا ختمه که موږ د قاتل ملګري نه کوو خو د قاتل په کور کې ښځې او کوچنیان د ژوند یتیمانو کونډې دي پر هغو باندې رحم وکړه او بل یو شی زموږ د پښتني ټولنې افغانستان خو دغه دی پخوا هم قانون کې پلی ولو د په شاهي پیرو په د سردار داود په جمهوري پیر کې قصاص و دا شیان وه په پاکستان کې خو پانسۍ کوم ډېره کمه زموږ په پښتني سیمو کې که د پښتونخوا دي که دلته دي قبایلي دښمنۍ بیخي ډېرې دي د دې دپاره یو ښه طریقه دا ده چې په کوم ځای کې قتل وسو پر ځای د دې چې دا دښمني کلو ته ورسیږي په هغه ورځ خلک ورله راسي ورته ووایي چې دغه قاتل یا موږ ته په لاس راکړه یا حکومت ته وسپاره یا د وطنه سبار سي وطن دې پرېږدي که دا خبرې د قاتل کورنۍ ومنلې صحیح ده که نه ومنلې باید کملا دی که امید یې ګرده ده دا کورنۍ سه لاس واخلي سوشل بایکاټ ځینې وکړي په غم او په شادي کې نه راغواړي کله چې قاتل په دا پوه سي یا یې کورنۍ په دا پوه سي چې زموږ نه غسل ملا راکوي نه د جنازې لمونځ پاتا راکوي او نه خلک راځي نه بیا موږ ته ګوري بیا د مقتول کورنۍ پر غښتل یې هم ده او دای به وطن پرېږدي یا به اکته غاړې ږدي دغه یو شی ډېر ضرور دی دا یو دویم زموږ هغه یوه پښتني اصطلاح د سورلاستی ده سورلاستی معنا قاتل اوس الله پاک موږ ته وایي یوازې د قاتل د بدل وارث ته د قاتل د بدل حق حاصل دی باید د هغه تربور و د هغه عزیز و د هغه خپل ته ونه ګورې نو که موږ دغه دوه اساساتونه یا بنسټونه پلي کړو په پښتني ټولنه کې زما په فکر د ډیرو دښمنیو مخنیوی به وسي
ډیره مننه
کور ودان
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے عمر دیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے عمر دیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے باران میں بسڑ خو خو بری دل راغلے خبگانوخ کے شب گرٹو بشورا ٹول پشپکے خبگانوخ کے شب گرٹو بشورا ٹول پشپکے کرن سہارا بموش میں بلول راغلے کرن سہارا بموش میں بلول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بسڑ خو خو ورے دان راغلے سنگت خدے چے میں پکو تو راکول راغلے سنگت خدے چے میں پکو تو راکول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے کباران میں وزڑ خوب خوب ورے دل راغلے لکھ باران میں وزڑ